السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبری موضوعاتو تفصیل در اورو. طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتی. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکو د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
د سخت مرمۍ روان دي د پاکستان له لوري. د غریزه منطقه د پوشکورون ته هم زیان رسولی دی او هغه خلک ټول عماجو سوله لاندې هوارې ته راغرکت.
او هلمندیان جګړه کې د ورانو شویو کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلي ته دغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته. که هر څه دي په دغه جنګو کې د بین کلي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه حق ثبېده. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت به د دوی لخوا په رسمیت ونه پیژندل سي. په جرمني کې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې کیږي. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د ښاغلي غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوې ده. دا خبره وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحقزی وینا کوي. د فیسبوک په دې مطلب کې ویل سوي چې د ښاغلي غنی له قبله زیاته سوې وه چې نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې سي باید له اوسني حکومت سره مل اور سره مرستي وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټرول وتلې او په کې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. طالبانو تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومنل سي او طالبانو ته دی هم په ملګرو ملتونو کې د وینا وخت ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د غلام محمد اسحقزی نوم په لیست کې لیکل شوی دی. طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی دی. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ هم د دوی پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو. خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه د نړۍ یوه حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیه کې ویلي د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ د دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولې وچې ډوډۍ ګزاره ده. د ناروې د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره که په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سو، زیات اساسي خدمات به هم په ټپه ودرېږي او بشري اړتیاوې به لا پسې زیاتې سي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوی اونۍ مخکې په جنیوا کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه ادارې نن په یوه ټویټ کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 45 مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کور پر کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ته چمتو دی او دا کار باید ژر تر ژره ترسره سي. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوا ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشوده چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه‌کار اتحاد چې انګلا میرکل مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولې کې 2.5% او محافظه‌کار اتحاد څه باندې 24% رای ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولز نن په برلین د خپل پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل.
رایه ورکوونکو په ښکاره خبرې کړي او ویلي دي چې څوک باید نوې کابینه جوړ کړي. دوی د دریو ګوندونو سوسیال ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو څرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوې حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبری شي.
دا سویل کیلی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر به خبري ډېر دوام وکړي. میرکل با لشپړو سکلونو وروسته خپل دندې لري کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخ کې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې تهران ته نږدې د سنټرفیوژونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خبر سوي ټینګار کړي چې د هغه موافقې چې د دوړو لوري ترمنځ د سپتمبر پر 12 سوي ټول موارد باید تطبیق شي. د دې موافقې لمخې ایران اجازه ورکړي چې نړیوال څارونکو کولای شي د دې هواد اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکو کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. نن سهار د رښتا په مقیاس 15.8 درجه زلزلې د یونان د کرتی ټاپو یو نیستمن میشته شار ولرزوه چې لښته لږه یو تنې مړ کړی دی. د ټلویزیون په تصویر کې ښکاري چې د زلزلې له کبله ګڼ کسان مجبور شوي چې له ودانیو سړکونو ته راووځي. د زلزلې ټکانونه د کرتی په شمال سانتوریني ټاپو کې هم احساسېږي. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګاز پروم مشر الکسی میلر به په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزي نوې اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له مسکو د ګازو د انتقال لپاره د نوې اوږدمهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په پانه ته ورتللی شئ، آدرس یې د azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی یو افغانانو استازولي کولی شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ماسپښین وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی وینا وکړي. طالبانو دې غونډې ته د وینا لپاره خپل استازی سهیل شاهین نومولی و، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحاقزی وینا کوي، طالبانو دې کار ته غبرګون ښودلی. وایي یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب دې اسامبلې ته وینا کولی شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک معرفي شوی وي. هغه کولای شي د افغانانو نمائنده کی چې د اوس په افغانستان کې اسلامي امارات واکمن ده. داسې یو نقطه نشته په هیواد کې چې هلته د نړیوالو څخه زموږ هیله دا ده چې مسؤولانه چلند وکړي او د افغانانو حقوق کاغه په ملګرو ملتونو کې وي او که په نورو سازمانونو کې وي هغه ورکړي. او
ښاغلی کریمی وایي اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي او نړۍ باید هر څه د نړیوالو اصولو له مخې ترسره کړي. طالبان داسې مهال د غبرګون ښیي چې ټاکل شوې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاقزی خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر عامر خان معتقد دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د خو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهمو غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازي چې طالبانو معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیاتو اجراءات پای ته رسېدلي وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دغه کس ته چې د پخوانی حکومت استازی و
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیږي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکو بېوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې نن د افغانستان په استازي توپ د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاق زای خبرې کوي چې طالبان بیا دا نه مني او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. د ملګرو ملتونو دا پریکړه څه ډول پریکړه ده او دا به د افغانستان پر روانو حالاتو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ودیر صافی صاحب نه وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان نظر ولې چې هر چېرته یا هر هیواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی. نو اوسنی حاکمیت چې ټولې پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارده ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري. غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي.
بله او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبرې کوي، د افغانستان پر حالاتو خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی نه ګډون؟
دوی ته خو لازمه وه چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی و، رسمي مکتوب یې ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان یې کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار دوی ونه کړ. هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه، خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې ودې د حکومت دایمي حکومت راوستل قانون تصیبول ټولې کړنو نه وروسته یې بیا به فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دا باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پریښی وای. که نه دی پریښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی اسحاقزی هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی. د ده دریځ نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژني. دغه تازه څرګندونې او دریځ هم همدغه دی، که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي؟ ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته د یو احتمالي بشري ناورین خبرداری هم ورکړی.
بالکل بالکل صحیح وایي، ستاسو سوال معقول دی. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی. دا حکومتونو پورې ارتباط لري او که فرضاً هغوی همغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سویلی نه چې په اجلاس کښې ده وغواړي چې دا په رسمیت ما پېژنې او ملګري ملتونه د په رسمیت نه پېژنې. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده، بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نسرول په افغانستان کښې دي. دې جګړې که سبا پېښ شي که بل سبا پېښ شي، په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي د آینده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخواني حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د منځنیو څپو 1296 او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ کاروئ، په انټرنیټ کې زموږ خپرونې اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ د راډیو آدرس دی azadiradio.com، او که چیرې انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویبپاڼه بسنه مه کوئ، زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه تاسو ته هره شیبه تازه کیږي، پوسټ کیږي درته، او دغه راز ویډیوګانې او انځورونه هم موندلی شئ. پر ټویټر او یوټیوب باندې هم ازادي راډیو تعقیبولی شئ. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې د پاکستان پوز پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راویشتلي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې دغلته ډېرو کورنیو خپلو مینې پرېښې دي او یو څه امن او خوندي سیمو ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ وایي چې کډوالۍ ستونزې څو برابره کړي او له حکومت او دغلته له طالب چارواکو غواړي چې د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلی چې د ډیورن کرخې سره نږدې پروت دی، پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچي بریدونو ډېری کورونه ړنګ کړي او اوسېدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کېږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیږو او خټو د جوړ دیوال خوا ته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر ساعت د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچي بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولي ده او دا زموږ خلک چې ډېر سخت په عذاب دي، او ماشومان هم په عذاب دي، وروره مالونه هم غره ته نه شي وتلی، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. نو بس الله دې رحم وکړي. داسې ځای او داسې کور به نه وي چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې کښې خپل حکمت و چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل تن عطاوله وایي داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه یې ډزې نه کېږي.
د سرکانو ولسوالۍ د تپري په سیمه باندې، همداراز د نولۍ په سیمه باندې ډېر سختې مرمۍ را روان دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه ده، پوشکورونو ته هم زیان رسولی دی او حیواناتو ته هم زیان رسولی دی. دا خو ګڼمېشته سیمه ده، غریزه سیمه ده او زیاته کلي او بانډې خلک د بانډو کښې په دا کلیو کښې هغه خلک ټول مجبور شول او لاندې هوارې ته راښکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپله ګنجګل او هغو سیمو ته تللی چې پر کومو د پاکستان پوځ د توپونو ګولۍ راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره یې شریک کړي دي.
د خلکو د خولې خبره دا وه چې تقریبا 250 نبره توپونه راوختي دي صرف د سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرورې ساحه کې څه د پاسه 150 توپونه تقریبا دا بله ورځ راوختي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دی، نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرښې طرف ته، نو هغې ته هغه خپل مساوین نشي بوله، نو ډېر یو د پریشانۍ حالت و. نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلي دي، نو انشاءالله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وایي بې شمېره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستاني پوځ له لورې د کونړ پر خاوره د توپونو راویشتل څه نوې خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتول، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بیا کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 څلور نوي 9000 والزراعتسواتیا او پینزل زرا نوی مندل شی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. شاوخوا یوه نیمه میاشت وته چې پر افغانستان طالبان واکمن دي. د طالبانو اوسنی حکومت ته ګڼې ستونزې ورپاته دي. دوی تر ډیره د نظام پر جوړېدو هڅې متمرکزې کړي دي او شاوخوا 20 ورځې وړاندې یې لنډمهاله یا موقت حکومت هم اعلان کړ. د طالبانو د جګړو پر مهال په ګڼو ولایتونو کې د جګړو پر مهال کورونه ړنګ شوي دي. له دې ولایتونو یو هم هلمند دی چې دغلته په مرکز لښکرګاه او شاوخوا نورو سیمو کې د جګړو پر مهال د ګڼو خلکو کورونه نړېدلي او وران شوي دي. دوی وایي چې جګړو پر کورونو سربیره مارکیټونو او دوکانونو ته هم زیان اړولی دی چې اوس دوی نسي کولی بیرته د خپل کاروبار پیل کړي. دوی له طالبانو او دغه راز نړیوالو موسسو نه غواړي چې د دغو تاوانونو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځېدلي دوکان په بیا ترمیم بوخت دی. دا غو دکان چې د درملو او دومدا شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځېدل. جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نورو دکاندارانو ته 6-10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسېدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي.
اته ما تخپل کینځه دي شلک افغاني توان سپلې چې د دې په جریان کې لاس لا افغاني را باندې دي نورې په خپل دي موږ دې ځان لیدل دي. دلته موږ د موسسات پایښت لري چې موږ سره په ماکو کې د طالبانو وینو سمو پایښت لري چې موږ سره په ماکو کې دا د بل پیڅوي چې موږ دلته ماکو کې دي موږ د ډېر مشکلات سره مخامخ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په وروستۍ اونۍ کې هغه مهال رامنځته سو کله چې طالبان د ښار مرکزی برخو ته داخل سوه او د واک څخه لیرې سوي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بس په نوم یو خصوصي پوهنتون، د آریانا افغان په نوم یو خصوصي روغتون او د غالیو د فروش مارکیټ د هغه مهمو ملکي تاسیساتو څخه و چې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمانانو په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوه د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي آغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلي کورونا او باغونه تخریب سوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. خصوصا زما خپل کلی ته دغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلی کې ولاړه لوټه نشته. که توت دی، که وله ده، که سرای دی، که هر څه دی، هغه ګرد په دغه جنګو کې د بین کلی.
نوم یې محمد طاهر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ځایونه چې دي، دا ساحه کې مخکې پوستې وې. دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي، خپل کورونه او خپل ځایونه جوړوي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمن شو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنګین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې شوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته چې ولیدل چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکان چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن دلته چې راغلی و دا ټول ځان یې ملکي خوته ورته دي، ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای ته چې ولیدل چې ورځ باندې وګل تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا تونه اوسه دي. دا هغه وخت بیا دا اوس پورې چې دوی دلته و دښمن دلته و دوی دا ځان دوی ته ور اوښتی، ځکه جنګ څکه دوی ونه راغځول خلک یې مشي دانه وله ملاته میله ګنج و خلکو مسلمان راغلي و بې ځای ونه باندې راغځول ټول خلک یې بمباخه ټ خلک شهیدان شول.
د وخت څخه د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن شوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسګونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د محل تخنیکی پلوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ همدا او نورې پوښتنې مې د مرکې په ترڅ کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتر مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د زمکې لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادارو سیستم هم کفعال وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کم بوت دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفا صاحب، تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټول ملکونو ته استولی، او د غوی نه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دغه قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت یې هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی د ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزې الوتکې نه دي پیل شوي او د سې لاندو ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خوا زموږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وې د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د هوایي چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفا و اوس هم څلور نیمې بجې دي. راځئ چې لنډ خبرونه واورو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویلي چې د ښاغلي غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوي ده. دا خبره وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحقزی وینا کوي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتیسلاوا کې یو کنفرانس ته دا څرګندونه وکړې. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیا کې وویل د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګزان یو پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دغې ادارې په خبره په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزان 45 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوا ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو ته کښېني. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وښوده چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا میرکل یې مشري کوي یو څه مخکې دی. د ملګرو ملتونو اټومي انرژي د څار اداره وي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونې مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پروژو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. نن سهار د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د یونان د کریتی ټاپو یو نیستمن میشته ښار ولړزاوه چې لږ تر لږه یو تن یې مړ کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com. وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیزې خبرونې لرو، یو هم بشري حقونه او بل هم ژوند په شیبو کې. خو تر دې پروګرامونو مخکې راځئ چې ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د ښوونکو بندې دوه میاشتې تقریبا دریو میاشتو ماشونه د ښوونکو بندې، نو دا یو نوع مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره. هر سړی په کور کې مشکل لري. زما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجرا شي.
زه حیات خان د کونړ د ولایت نه په تماس کې مزه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پرسته سلام زما رضا د طالبان مشران نجر شپږم پورې مکتبونه خو تامر ورکړی د شپږم نه پورته بندې درته زره دی. موږ ته دا مکتبونه کلاو شي تر دولسمه پورې. موږ دا ده چې د ماهیبینو او د شهداو ماشونه بند پاتې دي. خلک د لږه د فقر ته مخامخ دي، باید چې موږ ته خپل امتیازات راکړی شي. بل پیغام زما دا ده چې خلک د ولګي سره ډیر مخامخ دي، باید چې د خلکو ته د کار زمينه برابر شي. وسلام.
طالبان ته ما دا خبره ده چې طالبان سید مسلمان دي، طالبان دي، دغه انجینران نه دي، دغه کاریګر نه دي، دغه افغانستان خراغ له بدشاهي راغله، بدشاهان شو. کدا کدا انجینران دغه کاریګر خلک ونلګوي نو افغانستان به ډېر خراب حالات لاړ شي. طالبان غټ په دې باندې نه پیږي، صحیح دی په جاګ باندې پیږي، او دا طالبان کې ډېر انپڑھ خلک هم دي، داسې انپڑھ خلک دي چې خپل نام نشي لیکلای. صحیح ده څو طالبان به وي که تجربه به لري، کاروبار به لري، حساب کتاب به لري. طالبان اوس په راغلي دي دغه عسکر ده ونیسي، ماموران ده راوبولي، دا کوم چې کورسۍ دي نیک خلک چې دي دا ده راوبولي، چې کوم بد خلک دي یا د پرېږدي. او دغه ما طالبانو ته پیغام ده وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دا نه پوهېږي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تمه حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانو مې وایي، پټ شي چې مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدي دوام وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وتلی، چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم، پسې سر باندې دی جوړ کړي سر روانې ما کې بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکمی وسره کړي ورته غواکشي،
خو کله انسان دی ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر نشم وهمه، کله چې بی خو یاسم بیا وعلیکم وشت کوم
په چی باندې وهی؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرست.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خواه ما خواه عیبی کیگی
شنه خو لگه زره دی اصاب دسی نارمان
که نه کیگی دقیق جوش که چای نسیم کرو دیر بوز رو خوندی رازی
نو کلت ما شما نوه هی بیادی تا مشکل الکیگی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیت ولی ما اوه ها اخو بالده خیرده دستی زم وارده هم دستی بازم بی اقلا هم نورم زرم از اوری گی خو من هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرسی دید سی آوری
بیا روست پیمانه؟
روست پیمان
بلا رز بیا ما شما نوه
هی؟ بلا رز
تاسی ماشومان و هی کنه بیا ورته متوجه سوی د څوبره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جرات کیږي د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي نوری ترس کړي بیم کړي چې بیرته کور کې ملاړس بیا مور ما وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې زموږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار له خوا نه د دې موضوع په برخه کې چې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم چې تر څو دا بیا تکرار نه کړي، که مور و پلار فکر کوي چې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم، مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم چې دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغهم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړانده شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دا ناپوهي نه ویلې کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوي او صاحب ذاتي کوتاک ورته راواخله او دبای ورته راواخله او ډب او ډوب او ډب او ډوب دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلودی، تعلیم درلودی، نو مخې ته به کېنولی چې بچی دا خط ولیکه، درس ووایه. دا ټول ناپوهي نه ده ویل دوی ته رسیږي، دا سزما ورته رسیږي.
که راستو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړ ورنږدې کوې، لاس پې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس وراغونځې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د ده ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینو محبت سره لرې کیږي. موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد داسې ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نور هم تازه شي، د دو رویت نور تازه شي. خو نن خلک داسې سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچې وسه نه لري. د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دې ته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخیي، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه. که چیرته دا مور و پلار پیورژک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نور هم زیات شي. داری د شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسوسه ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مشران ډېر رحم وکړي او ډیر لته وسوځي او نو مور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم ماشوم د کنه پرکان د کې ګل درشه ده ولې په دمانه ظلم نشي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ماشومان سره تاوتریخوالی ونشي ځکه چې هغه سخت زیان اړوي د ماشومان خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني خالونه واړه شنه خالونه د زنې خال دې مرور پخلا کوینه د سندرې او لنډې پاوریدلو سره به په دې پوښیوي است چې په نننې خبرونه کې خال غږیږو د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاړه کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډېر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې با په اوسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندی زنه او شوندو شنه خالونه وهل په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلی وو خپل مینې ته به نو رسیدلی نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې په جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني د دست تر کندهاره یا لوی کندهاره دیخوا پکتیا خوست به دو سیمو که به ډېر ننګرهار که به معمولا مو یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو که به زښته ډېرې وه یا خالونه به یا زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چه وهل شوی دی ده خزو لخواست خواهل شوی دی ده ناجنه و لخواست خواستایل شوی دی. نو پولیسی عدب که چه تاسی او گوره لخال چه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه ده زن خاله نو کاری بده کومه به ده اساس ده زن خالونه ریز تایل شوی دی. خال پا پلاو کل اورانی دی تا پک جور کرد ده غافونو پر هارونه خال ده روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کرینه خال ده روز و پا منز ای خی او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخلی ای خده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال ده فقیر مخل زیارت ده خال ده فقیر مخل زیارت ده تانه را یروز دی جنری و لعر دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقه ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براکلی ده سرکو و شون و سرونه بلی اساس پا خواه وقتی ده خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که ده بطیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خراب دیر کارا شوائده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنه یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شوندو شنه کباله او لکس کارګدي بیا په ستنو دومره غزای ټوکی چې وینه ورنراشي. بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او دریم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریا بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي پاره یې وایي
خود داغ بعضی خیلی مثلاً بعضی جنوب که با وحل پخوانه چه با تیل چیناری خالد او چه با ویل دست دهی نه به شاخونه وار کرد آقا با کابالا سازاریش که چراوش که ولی آقا با بس وزا بالا دیمه با پداقوتی لیمیتی رو تکی گذاشتن سر به واره چه آقا می نیستی اینا و آقا با سر سازا با گرداست آقا با تکش نوا او تشین خالد است.
اجمل احمد زای داسې ځوان دی چې په لاس یې په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی. ورنه پوښتلې مو دي چې دا نوم یې ولې لیکلی. هغه په مینه کې د ناکامېدو لیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو، داسې چا ته نه ښکاره کوو. که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي، بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی، دا خبره واړوو پر بل طرز باندې واړوو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي. دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي، دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي. لاسونه برېږي چې لاسونه برېږي خلک، که ستا پام دا د زما په تندي کې یو خال دی شین، دا خو مخامخ ته یې ویني ما چې دا زما یو نښه یي. خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي، هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسې یو. لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
شین خالی دی ما تراکي کم دی ټول وسلې را واخلې، کم دی ټول وسلې را واخلې. شین خالی په کلي ناړه لا بلچ راوړي لا غاړه لا بلچ راوړي لا.
کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه، هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل. ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله. د خالونې ولې په تندي باندې وهلې دي؟ خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، نه پوهې وه. هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني را سره ده. زړه کې مې چې ولې مې دا خال ووهه، خو اوس شریخ ډنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه خپل تندي باندې ونه ګورم.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي، ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک یې ماشوم ته په تندي وهي، څوک یې په لاس، او ځینې هم په زنه. نورې خبرې له کوچي میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وي که نه، دا وخت کې چې موږ کډې باره وبرو مرور څه کوو موږ کوچیان که نه. هغه ماشومان چې موږ ستړي چارې تیږې ته ایده شي، بیا نه پېژنو چې څو نه خپې نه ایسوي. بیا چې وګورو چې یا په زنه یې د موږ د بچي خالي، یا په وروزو کې، یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو، یا د لاس په ځای باندې، دا یوه نښه ورته. هر کوچي نښه معلومه ده که نه. اوس د موږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو یې په مخ وهي، په لاسو یې وهي. دلته لړمان په کیاچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي، خو موږ صرف یوه نښه کوو.
ماشین خاله ندمالو، ماشین خاله ندمالو.
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کوي. خال چې په هر شکل وي، هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي، د اسلام له نظر منع دی. په دې اکله د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاضره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې موږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلې له غو سره ورته ده، او لدی سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای الله لعنت دی په هغه خزې چې دا خال وهي او هغه ته خال وهل کیږي. دا معمولا د خزو نه شروع سره بیا وروسته نارینه و ته راغلی، ماشوم د مور ورته خال واله دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي پلاوه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خي چاري.
نہ جسم اظہار سر بخار صبح انتظار کروں تو سرم بخار